د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پوښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقعات را کړې.
ډېره مننه محترم مفتي صاحب، کوم خوش وی را بسود او دیدم خلور
مهرباني وکي قاری صاحب.
بله،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني، تاسو نوم څه دی؟
محمد سلیم
صاحب، د بابا ولی د فهم څخه درته راغلاست وایو. خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب سره خپل سره پوښتنه وکي.
تازه وی نو تو کی ته ول ما اول سر کی نت کړی دی بالا زغ نه
سورت علق تر پای و په سورت علق کی خو آیت سجده دی بیا سجده نه وکړل تا ورته پرسن وکړل چې دا خپل مقتدیانو پر تا باندې سجده واورستل د په جواب کې ورته ول چې ما اول سر نت کړی دی نور خبره نه کړی و
ورول ما ته اول سر نت کړی ما د فسار کې ټول مال سرت د پای د سر مو د پای هو دی یا ته ما دا و تاسو وکړ علم تر کې په تراوی به بالا درې او دوه دوه سره ته پکې وایله پر وایله ول ما په اول سر چې تر ما په اول سر کې دا نو په کندا کې مول تاسو د لیکې کې نو دا د راو خاطر نه څنګه چې دا معلومات
ډېر سو. محمد سلیم صاحب، تاسو د والي پښتنې واورې دل سپېڅلی تاسو څخه ډېر مننه. السلام
علیکم.
محترم مفتي صاحب، تاسو د محمد سلیم رول پښتنې واورې دي، مهرباني وکړئ که لطفا د دې پښتنو ته شرعي جواب وایست.
د دغه ورور دوه پښتنې دي. د لومړی پښتنې په جواب کې باید وایم چې اصلا د اعتکاف د پاره نیت کول لازم دي. دا چې په دروازه کې بنیت کی دا خبره یوازې د دې لپاره کیږي چې دی د دروازې څخه مسجد ته ورننوځي، د ده دا څو قدمه چې دی اخلي دغه وخت یې بدون اعتکاف نسي تیر، ځکه د اعتکاف فضیلت خو بیخي زیات دی. نو یو چا چې د اعتکاف لپاره نیت کړی وي، د اعتکاف اراده یې کړي، نو ښه دا ده چې د ده په هغه خزانه کې څومره ډیر ثوابونه زیات جمع کیږي هغومره ګټه ده. نو لحاظه چې څومره ژر کیدلی سي په هغه اندازه باندې دی نیت وکړي، که نه نو که دی بیا وروسته نیت وکړي هم یې نیت صحیح دي. یعنې دا چې وروسته که مسجد ته داخل سي بیا نیت وکړي هم څه ممانعت ورباندې نشته. بحر رائق لیکي: قوله سن لبث في مسجد بصوم ونية، أي ونية اللبث الذي هو الاعتكاف. بحر رائق جلد أم صفحة 322. أو ده دوهم پشتنی په جواب کې باید وایم چې کله آیت د سجدې یو څوک واوري سجده ور باندې لازمه ده. البته حالات دوه ډول دي. یو هغه حالت دی چې سړی په لمانځه کې د آیت واوري، یو هغه حالت دی چې د باندې یې واوري. په کم حالت کې چې د باندې د آیت څوک واوري، د هغه خو بل لاره نسته غیر د دې څخه چې خامخا به سجده کوي، سجده ورباندې واجب ده. او کم آیت چې په لمانځه کې یو څوک واوري، په دغسې حالت کې نو که چیرې د آیت امام ووایه، په کار داده چې فوراً سجدې ته ولاړ سي. د سجدې څخه چې بیرته راپورته سو یو آیت بل ووایي، بیا رکوع ته ولاړ سي. او که چیرې داسې و چې امام آیت تو ووایه خلاص اکی لکه سورت علق دستی رکو ته پسې ولاړې او نیت ته دغه سجدې ای وکړي په دغه رکو کې نو د هغه سجده د لمانځه هم کفایت د دغه سجدې د تلاوت دپاره کوي خو شرط دا دی چې دغه آیت چې د تلاوت کې نو وروسته بیا ونه درېږي فوراً ولاړ سي علی الفور ولاړ سي که یې چیرې تر هغه آیات وروسته نور آیاتونه وویل بیا نو که څه هم دی نیت په هغه رکو سجده کې د دغه سجدې وکړي پر دغه ځای باندې نه درېږي حاصل دا که چیرې یو امام آیت ته سجدې په لمانځه کې ویلی وي علی الفور دستي د هغه د لمانځه رکو ته ولاړ سي دستي د هغه د لمانځه سجدې ته ولاړ سي او نیت پکښې وکړي د هغه رکو سجده د ده د دغه تلاوت د سجدې په ځای کې درېږي که علی الفور نه ولاړې وروسته نور آیتونه وویل بیا دغه د لمانځه رکو او دغه د لمانځه سجده که څه هم دی نیت پکښې وکړي پر دغه ځای باندې نه درېږي بحر رائق لیکي و اما ان رکع او سجد صلبية فإنه ينوب عنها إذا كان على الفور بیا ورستا تسو لكي لكي ترداغا تسو لكي ورستا لو لم يركع حتى طالت القراءة لم يجوز وإن نواه عن السجدة وكذا السجدة وكذا السجدة الصلبية لا تنوب عنها إذا طالت القراءة بحر رائق جلد أم صفحة يوصل دجرش تابع دار الكتب الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزود بل أوردون كبلور بلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامت وسي جور وسي مرباني خبال نمرا وشيس أو كلش مؤواز الولكي أواز مدير تتدي السلام عليكم
جايوي دن دسكافت وزيت خبركم
جاوید صاحب د شکاپور دروازې څخه درته شراغلاس وایو خلاصون لار خپرونه ده مهرباني وکړئ خپله شریف پوښتنه مطرح ډېر ښه جاوید صاحب ستاسو دواړې پوښتنې واورېدل شوې ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب تاسو د جاوید ورور پوښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که راته مختصرې جواب ووایاست
دغه ورور هم دوې پوښتنې کړې دي د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې حق د لمانځه دا دی چې کله یو څوک جماعت ته ځي و هغه نږدې مسجد ته ولاړ سي البته که چیرې په لرې مسجد کې څه مصلحت و هلته یو عالم ښه بیان کاوه هلته یو عالم تعلیم د دین ورکاوه او یا دې ته ورته نور څه مصالح پکښې وه په هغه صورت کې بیا لرې مسجد ته تللی سي خو که مصالح هم نه وي او دا نږدې مسجد ته پرېږدې لرې مسجد ته ولاړ سي که په دا ستا په تک سره دا نږدې مسجد ته عبادت نه پاتې دي بدون ضرورت ولاړې هم جایز دي خو دا حق دا دی افضل طریقه دا ده او که چیرې په دې کې هجر د دغه مسجد راتلی نو بیا نه دی درته جایز نو ښه خبره خو دا ده چې یوه طریقه چې الله درته ښودلی پر هغه طریقه باندې ولاړ سه چې هم اسانه هم الله ثواب درکړي چې هم ګران هم د ثواب پکښې شک وي نو دا طریقه ته څه کوې د چمې لمونځ چې تا ته تر ټولو نږدې مسجد دی په دا کې وکړه و که یو ځای ښه بیان کېدی بیا ولاړ سه ځکه د هغه ګټه دې بیا زیاته ده او که چیرې د دغه جامع و دغه جامع هیڅ پارک نه و بیا ښه دا دی چې د نږدې جامع کې وکړي په دې کې ثواب زیات دی الموسوعه لیکي ومن حق الصلاة أن يحافظ على الجماعة في أقرب المساجد إلا أن يكون في الأبعد نية صالحة للعدول عن الأقرب كحضور عالم أو شيخ واعظ أو كونه أقدم المساجد أو عمر بالمال الحلال ونحوه من الأحوال الموسوعة درود سلویشتم جلد صفحه یو نوي او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ابو داود شریف یو حادث دی دغه حادث زه درته وایم ترجمه یې درته کوم ستا غوښتنه پکښې پوره کېږي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك فاذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. أروه أبو داود. دا حديث ترجمة داسدة أبي سعيد خدري رضي الله عنه فرماي چه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یو ورځ مسجد ته رالی، د انصارو څخه یو سړی ولیدی چې د هغه کس نوم ابو امامه و. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل یا ابا امامه، عجیبه نه ده چې نن ته مسجد ته راغلی او د لمانځه وخت هم نه دی، د لمانځه وخت نه دی په مسجد کې ناست یې. هغه کس ورته وایي و یا رسول الله، غمونه راباندې مشرتي دي، پورونه راباندې مشرتي دي، دا غمو و پورو دیت اړ کړی یم چې راسم مسجد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا زه یوه داسې وینا او یوه داسې دعا درته ونه شیم که یې ته وایې الله عز وجل به ستا ټول غمونه ایسته کي، الله به ستا پورونه ادا کي؟ هغه صحابي ورته وایي یا رسول الله راویشه، دا خو بیخي ښه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل سهار او ماښام دا دعا وایه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. تا دعا وايا، تا دعا يوزلي بيارة تكرارهم كنت خداي ستاياتسي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أغا صحابي واي واي ما دا غسي وكرل دا غدو عابمي سآر ما شام ويل الله تبارك وتعالى از ما طول غمون بوتلل أو پورو نيرا تأداكرل. نو گران ورور تهم دا غدو عا سآر أو ما شام واي، سآر هم واي ما شام هم واي، الله عز وجل بستا غمون استكي ستا پورو نبا الله أداكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اودون کی بلور. بله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
خپل نوم یو محمد دی، په ملي مارکیټ څخه سره په تماس کې. مبارې خپل پر درې بجې پنځه بالا باندې نسوار په دا کاغذ کې واچول، بارې مې دلته ښه شول، بارې مې ته سوی وم چې را وغورځېدم درې نیمې بجې وې، اذانونه وه، بارې مې نسوار ایسته کړه، بیا مې نو نه اوبه څښلې دي، نه مې بیا شی خوړلې دي. نو چې په دا نسوار په دا شل لس دقیقې کې دا زما روژه څنګه یې خلاصه شوې به یې ښه به نه یې خلاصه
شوې. ډېر ښه. ولې محمد صاحب ستاسو پوښتنه واورېده، ستاسو څخه ډېره مننه. ډېره مننه،
خدای خیر.
محترم مفتی صاحب تاسو د دې ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا تاسو دې جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک تر سپېدو مخکې یوه ګوله خولې ته واچوي، پر هغه ګوله بیده سي، چې کله سترګې راروڼیسي سار سوي دستي دا ګوله وغورځي، روژه یې نه ده ماته. نو که نسوار چا کړي او ورباندې بیده سوي، چې کله راکښېنستی یو دم نسوار وغورځي، خوله پرېولي، روژې ته یې تاوان نه رسېش. او چې په کاغذي کې هلته د دې شبه هم نسته چې ځینې ذرات په خوب کې تللي. نو ګرانه وروره، تا چې نسوار کړي وه او کله راویښ سې سهار سوی و، په ورندې وغورځول، نو څه شی نسته در باندې، روژه دې سید. المبسوط لکي ألا ترى أن اللقمة لو كانت في فيه فألقاها بعد التذكر أو بعد انفجار الصبح لم يفسد صومه. المبسوط للسرخسي جلد ريم سبحا يوسل يوتسل ويشت التبع دار المعرفة بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل أولادون كبولور. بله
الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نوم راوښه است او د کوم ځای څخه سره په تماس کې است؟
ما نوم چې د احمد دی بازار په خبرې کوم. ما د نوري صاحب مېتنې دی د پښتنې په دا ډول دی سړی د کالو سره ولمبېږي او د کالو سره بده چې دا څنګه دي او دوهمه دغه ده چې وایي اچام د کلام در مخه دي دا خلک وایي وایي دا سړی پر نعوذ بالله وایي پر کلام به کېږي بیا به اتام راشي که څنګه دي
سید احمد صاحب سړی چې د کالو سره په روژه کې البته ولمبېږي که نه؟
ولمبېږي.
ډېر ښه. سید احمد صاحب ستاسو دواړې پوښتنې واورېدل شوې.
ډېره
مننه. پوښتنې مو واورېدل شوې. السلام علیکم ورحمتالله. محترم مفتي صاحب تاسو د سید احمد ورور پوښتنې واورېدې، مهرباني وکړئ که لطفا مختصره یې جواب ووایاست.
دغه ورور هم دوې پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم که څوک د کالو سره ولمبېږي او بیا ورباندې بده سي روژې ته یې تاوان نه رسېږي. لمبېدل، لانده کالي پر ځان اچول دا روژې ته نقصان نه رسي. العنایه لیکي: ولو اکتحل لم یفطر لأنه ليس بین العین والدماغ منفذ والدمع یترشح کالعرق والداخل من المسام لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد. العناية شرح هداية جلد أم صفحة 321. او دا دوهمي پشتني پا جواب كي باید وايم. البتا دا دي پشتني پا جواب كي دري خبري كوم. يوا خبر دا كوم چي يوازي اتام يوازي دودي نه بلکي دا تمام رزقونو احترام پا كارتي. د الله عز وجل نعمتونه دي د الله د لوري څخه رزق دي. که چیرې یو څوک د الله دغه رزق په مردارو ځایو کې غورځي، د الله د دې رزق توهین کوي، دا اصلا د الله د نعمتو ناشکري ده. د الله د هر نعمت قدردانی کول پکار دي. دا عامه خبره ده. دا که ډوډۍ وي، که وړۍ وي، که نورې میوې وي، که نور خوراکي شیان وي، د ټولو قدر پکار دي. یوه خبره ده. دوهمه خبره دا چې د ډوډۍ مچول امام شافعی رحمه الله بدعت بللی دی، چا بیا ښه بللی دی. خو زموږ په مذهب کې د ډوډۍ مچول، د عطا مچول دا یو مباح عمل دی. ردی محتار دا مسله را نقل کړې ده او دا یې د ډوډۍ په اړه حکم دی چې که ته د ډوډۍ احترام وکې دا خو ښه کار دی، او که یې د ډېره احترامه مچکې دا مباح کار دی. درېمه خبره دا چې زموږ په عرب کې چې کومه خبره ده چې اتام تر کلام مخکې دی، دا غلطه ده. حتی دا خبره او دا عمل که څوک وکړي بیخي ډېره ستره ګناه ده چې یو څوک وایي کلام تر پښو لاندې که خو اتام پورته که، اعادن الله، ډېر ستر جهالت دی. د کلام الله تر بهتري به د بله چا بهتري زیاتې وي. او دا خبره بدعت ده، دا خبره د ځان خلکو ځای کړی ده، دا یو غلطي مشهور دی، ځان ځینې ساتل پکار دی. چې سل ډوډۍ بې عزته کېږي خو د قرآن عظیم شان یو توری به نه بې عزته کوي. او د دې عزت خو یو عام عزت دی، لکه د نورو رزقونو خبره چې مې وکړله چې د ټولو رزقونو درناوی پکار دی. خو که څوک دومرې بلابود درناوی کوي چې بیخي اتام مچوي، نو حکم پکښې دغه دی. الدور المختار وحشی ابن عابدین لیکي: وأما تقبيل الخبز فحرر الشافعي أنه بدعة مباحة، وقيل حسنة، وقالوا يكره دوسه لا بوسه. ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن حجر في بحث الوليمة: وقواعدنا لا تأباه، لا تقطع الخبز بالسكين، وأكرم فإن الله أكرمه. الدور المختار وخشي ابن عابدين جلد شپږم صفحه 304 تبع دار الفكر بيروت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب رابسو دبل اوريدونکي په لور. بلې.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني خپل نوم راوښه او د کوم ځای څخه سره په تماس کې است؟
زه
کریم الله د شپږم نهه څخه شر اغلاس د خلاصون لار خبرونه د مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب مخول شریف پښتنه وکي مهرباني
اول پښتنه مې دا چې ما دا کسان چې ما سره وګورئ نه اورم بیا هم دا کسان په ما وایي چې دا کسان په ځای ډېر شي ونه چې ما ته سم دا چې ما دا غاړې اوري ته یا بل پښتنه مې دا چې دا په دې کې دا انځل د څه دې تر راځي ته سوال اسې ته یا
خبر والی پشتنی السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د کریم الله ورور پشتنی واورید مهرباني وکړئ کله تر موږ ته شری جواب ووایئ
د دغه ورور د پشتنی په جواب کې باید ووایم چې پر تا باندې قسم اوښتی دی نو کله چې پر یو چا باندې قسم واوړي کفاره به یې ورکوي کفاره یې خپل ترتیب لري داسې نه ده چې لکه خلک وایي درې روژې ونیسه اول به مرای ازادی اوس هم مریان نسته کچیر مریان نه ولکه اوس بیا د ده خوښه ده یاد لسو مسکینانو ته سهار او ماښام متوسط خوراک ورکي اغه لس کسان به نابالغ نه یې پکشه غنی به نه یې پکشه لسو مسکینانو ته چې سهار خوراک ورکي ماښام به هم اوغو لسو ته ورکي او که د لسو مسکینانو ته جامه ورکول دومره قدر جامه چې په قتل مونځ پکشه جایز دی د ده خوښه ده که دا کار نسوای کولای نو بیا به درې روژې نیسي ګوره په هغه صورت کې که دغه توان سړی نه درلودی نه لسو مسکینانو ته جامه ورکولی سوای نه لسو مسکینانو ته سهار و ماښام ډوډۍ ورکولی سوای بیا به درې روژې نیسي العنایه لیکي قال کفاره الیمین عتق رقبه یجزی فیها ما یجزی فی الظهار و انشاء کسا عشره مساکن کل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار والأصل فيه قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية وكلمة أو للتخير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة قال فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات العناية جل بنزم سبحا يوأتا تابع دار البكر بيروت أو دا دوهمي بشتني پا جواب كي بايا دوائم چه زان پا قصد انزال وال روشا ما تيه أو كغير اختاري سڑي تا انزال پیش سي پا ويشا يا پا خوب كي روشا نما تيه كي چو قصدن زان انزال كي روشا ما تا دا قضا ستا کپاره نسته ور باندې او که یو څوک په فکر وهلو یا یو شي ته په کتلو او یا په خوب کې انزال سي روژه یې نه ده ماته نه قضا سته نه کفاره سته فتاوای هندیه د احتلام په اړه لیکي فانما فاحتلم لم يفطر هندیه جل اول صفحه یو سل نه نیوي او د انزال چې قصدن څوک ځان انزال کې داغه په اړه باندې دور المختار او حشی ابن عابدین لیک وکذل استمناء بالكف وان كره التحريم لحديث الناكح اليد ملعون الدور المختار وحشی ابن عابدین جلد ام صفحه 399 تابع دار الفكر بيروت وكذا في نهر الفائق جلد ام صفحه 14 تابع دار الكتب العلميه بيروت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راجو د بل اولدن کې بلور بله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مهرباني خپل نوم راوښه او د کوم ځای سره په تماس کې یاست
سلام د مفتي صاحب محترم صدا ده چې ما زه په نشاخ ته او منشن په شو د شریف کې کوم د سترات کې زه نه شوم چې دا غزلالت په مخه
تاسو ان شاء الله تاسو ته موري صاحب د شی وای چې الله جل جلاله دا غ په واجه او دا غ برکت ته د غذاب څخه خلاص کی تاسو څخه ډیر مننه السلام علیکم ورحمه محترم مفتي صاحب تاسو د جیو ورور پښتنو واره ده مهرباني وکړئ کله ته مو ته جواب وایس
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ستا د پاره اطمینان د زړه په کار دی اطمینان د زړه چې رالی باره د ټولو ناروا شیانو څخه زړه صبر دی که نشی او که نور شیان وي اطمینان د زړه په څه شي راځي الله یې تر ټولو ښه لاره ښوولې ده الله بذکر الله تطمئن القلوب خبردار آگاه اوسی د الله په ذکر باندې اطمینان د زړونو دی. یو څوک چې د الله ذکر کوي تر ټولو ښه ذکر تلاوت دی، او کاغه نه یې کلمه طیبه وایه لا اله الا الله محمد رسول الله زیات فضیلت لري. یا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یا سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظیم، دا ذکر دی کوایه تر خپل واسه پورې الله به ستا په زړه کې اطمینان او سکون پیدا کړي. هر کله چې د نشې لمبه در ولاړه سوه بس کلمه طیبه شروع کړه، یا سبحان الله والحمد لله شروع کړه، یا سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظیم شروع کړه، الله به هغه لمبه ستا د زړه باسي او په زړه کې به دې سکون پیدا کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم اكتساب رازو دبل اوليدون كبلور بله
نعم عليكم يا بخير
سلامت وسيخ خبل نمرا وش لأس او دا كما زايرا سرا بتماس كيست
فاملية سخة جمغول
صاحب دا فاملية سخة شر اغلاس خلاصون دار خبار وانا دا ميرباني وكي دا مفتي صاحب سم خبال اشتري بشتنا وكي مفتي صاحب سم دا بشتنا دا اوات ما سلامونا
دير برا بشتنا مدالا شي دا زه تعالی صاحب او انسان ته غری دی کنه دی او بل زه خبر کیږي
محترم مفتی صاحب تاسو د جمعګل رښتنه واردل مهرباني وکړئ که تاسو نو ته جواب وایس
دا دا غورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د حضرت علی رضی الله عنه په خلافت کې اختلافات را منځته شو، حتی د جنو کوپارو او جنو خوارج په لمسون خپل د صحابه او په منځ کې مخالفتونه یې پیدا کړل. یوې ډلې ته به یې جلي خطونه وروړل، بلې ډلې ته به یې درواغ ویل د دې دپاره چې خود به خوده صحابه سره اخته سي. ځکه نو د حضرت علي رضی الله عنه په خلافت کې په افغانستان کې د کوپارو خوځښت شروع سو، ځینې کسان مرتد سو، د کابل د سیمې څخه خلک راپورته سول د مسلمانانو په مقابل کې ودرېدل. جنجالونه ډېر پیښ سوه د افغانستان په سیمه کې چې د حضرت علي رضی الله عنه خلافت و. که څه د افغانستان سیمې دا د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه په خلافت کې فتح سوه، خو د علي رضی الله عنه په خلافت کې چون اختلافات پیدا سوه دلته تشنجات پیدا سوه او اختلافات پیدا سوه، د کفارو خوځښتونه مرتدین ډېر سوه، د جنگ ډګر بدل سو، د سختو مخالفتو ډګر سو. او د حضرت علی رضی الله عنه قبر تاریخ بغداد په اول جل صفای وسلشپور جر سخنیول ډیر اقوال را نقل کړی دي. یو قول اداره نقل کړی دي چې په کوپا کې یو مشهور قصر دی چې هغه ته قصر الاماره وای، په دغه قصر الاماره کې حضرت علی رضی الله عنه دفن دي. او دوهم قول دادی هم تاریخ بغداد را نقل کړی دي چې په کوپا کې دفن دی خو ځای معلوم نه دی. دریم قول دا دی چې په کوپا کې نقل دی بیا د دزوی حسن رضی الله عنه مدینې منورې ته نقل کړی. او څلورم قول حیات الحیوان الکبرا په دوم جل صفحه 308 کې را نقل کړی دی. او همدا ډول طبقات حنابلا په اول جل صفحه 29 کې دا قول را نقل کړی دی چې د ده د قبر حقیقت چاته معلوم نه دی، خو دا ټولو کتابونو پر دغه قول باندې رد کړی دی چې په افغانستان کې قوم قبر یادیږي دا د حضرت علی رضی الله عنه نه دی. خو د علائمو څخه چې وکتل سي، د تاریخ څخه چې وکتل سي، او د علماو و تائیدی ته چې وکتل سي، غالبه دا ده چې د علی رضی الله عنه قبر په کوپا کې په دغه قصر الاماره کې دی، د آثار و علائمو څخه معلومیږي. او ورک په دې وجه باندې سو چې په هغه زمانه کې مخالفتونه زیات و، د قبرو څخه خلک کفارو را ایستل. حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه چې دفن کې هم صحابه وای موږ شپږ قبره ورته وکیندل، او بیا مو اعلان وکړ چې په دې شپږو قبرو کې مو په یو قبر کې دفن کې ممکن په یو کې لا نه دفن. د دې لپاره چې خوارجو دا کار کاوه او د داسې وتلو اشخاصو توهین یې کاوه. حضرت علی رضی الله عنه هم خاصو کسانو په یو نامعلوم ځای کې دفن کوي، د دې لپاره چې د خلکو فکر واوړي او خوارجو لاسرسی ورته ونه رسیږي. تاریخ بغداد جل اول صفحه 36 جرش، طبقات الحنابله جل اول صفحه 29، حیات الحیوان جل دوم صفحه 308. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب رازو دبل اولیدونکو بلور. بله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مہربانی خپل نوم راوړئ او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ لال محمد صاحب د میوان څخه ښه راغلاست. د خلاصون لار خپرونه د مهرباني وکړئ د مفتي صاحب سره خپل شری پښتنه وکړئ. لال محمد صاحب ستاسو دوه پښتنې واورېدل شوې، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو د ورور پښتنې واورېدې، مهرباني وکړئ که لطفاً مختصر جواب ووایست.
د دغه ورور دوه پښتنې دي. د لومړۍ پښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر نابالغه هلک وي که نابالغه نجلۍ وي، روژه ورباندې فرض نه ده. که ستا د سوال مقصد دا وي چې نابالغه چا باندې روژه فرض ده که نه ده، خو نه ده فرض، او که نیسي د نفلو په ځای کې درېدای سي. تحفة الفقهاء لیکي: وعلى هذا لا يجب الصوم على الصبي لأنه في وجوب القضاء عليه، ومدة الصبا مدة طويلة إيقاعه في الحرج، وإذا كان عاقلا يصح منه الصوم لأنه من أهل النية والإختيار حتى صح منه الإسلام، لكن لا يجب عليه الصوم لأن الشرع أسقط حقوقه عنه نظرا له لقصور عقله. تحفة الفقهاء جل أول سبحاد ريسا ويوبنزوس، تابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د غسل د پاره درې فرضونه دي. اول فرض په خوله اوبه ګرځول دي، دوهم فرض په پزو اوبه ګرځول دي، دریم فرض د ټول بدن پرېولل دي. په دې کې ترتیب نه دی شرط. که څوک اول بدن پرېولي بیا خوله او پزه پرېولي، ام پروا نه کوي. که اول خوله او پزه پرېولي او بیا وروسته ټول بدن پرېولي، ام پروا نه کوي. که مخکې اودس ورته تازه کې، خو سنت طریقه ده، که یې تازه نه کړي هم دا درې فرضونه پوره کړي، غسل یې صحیح دي. الاختیار لتعلیل المختار لیکي: فصل فرض الغسل المغمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن. الاختیار لتعلیل المختار جل اول صفحه یولس، تابع مطبعة الحلبي قاهره. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو محترم و اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.